ډیر زیات مننه سید سمیع عباس قدرمن دوستانو ته هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړي ک پاکستان د ډیورن په کرخي د کرخي په وګدو کې پارونه بند نه کړي د کابل او اسلام آباد اړیکې به کړکې چنه شي. مخکې له دې نه چې ریپورتونه ته ورشو پاموکې د افغانستان او نړۍ خبرونو ته سید کمال شاه عارف دروري.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اردو کې پارونی بندې نه کړي د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات شي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال طالبانو د اکمالاتو یو مسؤل نیولې دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې دایمي موافقه هیڅکله دومره نږدې سوې نه ده. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې کا پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونی بندې نه کړي د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات شي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبه په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره ورسته له هغه نشته کړي چې د سرحدي پولیسو په وینا هغوی غوښتل د افغانستان په خاورو کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته حصار سو ورته وویل سول چې پاکستان باید انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. همدارس چارواکو وړ مورز په کندهار کې یو پاکستانی ډیپلوماټ ونیوي خو ورسته په کابل کې د پاکستان سفارت اوسبره. په اسلام آباد کې افغان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت احضار سو او د پاکستانی ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت لري او غوښتل سو. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکی مستغنی ازادي رادیو تویل د پاکستان سفیر ته یادونه وسو چې دوه اړخیز ستونزې واځي په خبرو اوریدای شي. د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو د ولسوالۍ د سقوط اندیښنې بیا ځای بولي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداري ورکړ چې که حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوي ونه کړي نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. د میدان وردګو د والي ویان عطا الله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په حال کې دي. د راپورونو لمخې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ درنه جګړه پیل شوې چې په ترڅ کې د ولایتي شورا د غړو په وینا دولتي ځواکونو ته سخت مرګ ژوبل هم اوښته ده. د فاریاب امنیه قمندانی د دې ولایت په ګډون د شمال د سلور ولایتونو د وسلوال طالبانو د اکمالاتو د مسؤل ملا محمد نبی د نیولو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانی مطبوعاتي مسؤل سید مسعود یعقوبی وای ملا نبی چې سارپول، غور، بادغیس او فاریاب ولایتونو ته لیوا غونډي هواد څخه اکمالات رسول په ګریزیوان ولسوالۍ کې د امنیتي مامورین لخوا ونیول سو. یعقوبی د غونډي هواد نوم یاد نه کړ خو چارواکو مخکې لدی هم په دې مواردو کې پاکستان ته ګوتنیولې. شغلی یعقوبی همدار ازول ملا نبی د دولتي سرتیرو د وژنو په قضیو کې لاس لري. بیا هم شرغ لاست. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو دایمي موافقه هیڅکله دومره نږدې سوې نه ده. جواد ظریف تیر شپه په ویانا کې د خپلې استوګنې له هوټل څخه په انګلیسي ژبه پر یوټیوب خبره سوي ویډیو پیغام کې وویل: دوی په دې ولسم سات کې د زینو اختلافات سربېره موږ هیڅ کله ایو نتیجې ته دومره نږدې سوي نه وو، خو بیا هم هیڅ ضمانت وجود نه لري. لدی مخکې د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری په خبرو کې توافق ته رسیدو لپاره د ټولو خواو د اخلاص ستاینه کړې و او ویلي و چې په دې خبرو کې پرمختګ کیږي، خو د همداراز د زینو جدي مسایلو یادونه هم وکړه. ایران او شپړلي قدرتونه متحده ایالات، بریتانیا، روسیا، فرانسې، چین او جرمني هڅه کوي د ایران د اټومي پروګرام په اړه داسې ایو موافقې ته ورسیږي چې لمخې به ایران خپل لانجمن اټومي پروګرام د بندیزونو د پسخه کول په بدل کې محدودوي. په خبرو کې اشکول اړخونو د جولای 1 یو توافق ته د رسیدو لپاره مهلت ټاکلې ده. د سوریه په عدلی ولایت کې په یو جماعت کې 14 سوي دي چې د القاعده شبکې سره د تړلي ال نصر جبهه 15 غړي وژل دي. په دې اړه د سوریه د بشري حقوقو د څار بریتانیا میشتي ادارې خبر ورکړی دي. 14 د ریحار شهر په یو جماعت کې په داسې حال کې سوي چې د ال نصر جبهه غړي د روژه ماتي لپاره راټول سیو. په مصر کې له اسلامي دولت ډلې یادای سره یو ملګری ډلې د اسرایلو پر جنوب د توغندوی د حمله مسولیت منلی دی. د سینا ولایت په نوم له دای سره ملګری ډلې پرون په خپل ټویټر پاڼه په خبرسیو پیغام کې ویلي چې درې ګراډ توغندې د فلسطیني په اشغال سیمو کې د یهودیانو پر میشتهینو وتوغول. بیان زیاتوي چې دا برید د چهارشنبې په ورځې په جګړه کې د مصر له وسلوالو ځواکونو څخه د اسرایلي پوځ د ملاتړ غچ و. د چهارشنبې په ورځ وسلوالو د سینا ټاپووزمې په شمال کې د پوځ پر اډو برید وکړ. په دې نښتو کې ګڼ شمېر وسلوال ووژل شول. اسرایلي پوځ ولیدي چې له سینا څخه ویشتل سوي دوه توغندې د اسرایلو په جنوب کې پر ډاګونو لګېدل دي. د دې برید تلفات په اړه راپورونه نه دي ورکړل سوي. د بوکو حرام سختریزي اسلام پالي ډلې د نایجیریا په شمال کې نوې ډلې وژنې کړې. د راپورونو له مخې دې ډلې د جون له دیرشمې نېټې تر اوسه دغلته تر 150 زیات کسان وژلې دي. د نایجیریا ولسمشر محمد بخاري د تاوتریخوالي دا څپه وحشانه او غیر انساني بللې ده. سیمه ایزې او پوځي سرچینې وایي چې د بورونو په نوم ناکراره سیمه کې په بیلابیلو بردونو کې وسلوال په جماعتونو کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې. ښځې په کورونو کې وژلې او سړی له کورونو راایستلی او ځان سره ولیده. وسلوال کسان د جون په دیرشمه نیټه په یو کلی کې 50 کسان ووژل. یوه ورځ وروسته یې په یو بل کلی کې 100 کسان راټول او ټول په ډزو ووژل. په دوه نورو کلو کې په بریدونو کې 12 کسان یې وژلي او د جولای په دویمه نیټه په یوه لویه لار کې په دوه ځموژونکو حملو کې 10 کسان ووژلي دي. یوه ځوانې ځانوژونکې ښځې د بورونو په یو جومات کې د ماښام د لمانځه پر مهال چاودنه وکړه او 12 لمونځ کوونکي یې وژلي دي. د یونان صدر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان سوي ټول پښتنه کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. الکسیس سیپراس باتن کې خپلو لږت لږه 25,000 پلویانو ته په وینا کې د اروپایي مشرانو د خبرداري چې منفي رایه به د یورو د چلند له حوزې د یونان د وتلو باعث رد کړه او پر یونانیانو ژغ وکړ چې د عزت ژوند غوره کړي.
مې اپوفاسیستیکوټیټا نا اپوفاسیس
دی وای پکاتیا سره لتاس غواړم چې د دیموکراسي او عزت لپاره دی و ویړل یونان لپاره چې په پښو درېدلې وي او پور پاکي د یوالي او دیموکراسي لپاره پریکړه وکړي. د یونان خلک به سبا یک شنبه په وټول پښتنه کې دا پریکړه وکړي چې د یونان او نړیوالو پرورکوونکو ترمنځ لڅو میاشتو خبر ورسته آیا لخپل هیواد سره د مالی مرستې شرایط مانی کنه. او د روسیې د امنیت شورا مشر وای مسکو د زینو لویدوز هیوادونو پر ضد د یو لړ غچښتونکو اقداماتو په اړه غور کوي. نیکولای پاتروشی پرونول چې مسکو شاید مثال په ډول د فنلند د زینو سوداګر لپاره یو لړ امتیازونه په دې خاطر لري کړي چې د هلسکی د روسیې د پارلمان یا دوما مشر سرګی ناروشکین ته د ویزې لورکولو ډاډه وکړه. ناروشکین د اروپای ټولنې د بندیزونو په فهرست کې دی. اقتصادي او د سفر بندیزونه د هغو بندیزونو مهمه برخه دي چې د روسیې له خاورې سره د اوکرین د کریمیا د ټاپو وزمې لیل حق او د اوکرین په ختیس کې د بیلتون پالو لملاتړ ورسته لویدیز پر زینو روسي چارواکو ولګول. د خبرونو پای.
خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل دوستانو کولای شي چې دا نور خبرونه زموږ وی پانه کې مو ګوري ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړه چې که پاکستان د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نورې هم خراب شي. په همدې موضوع د پاکستان چارواکو هم په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی. په دواړو مسلو په رپورټونو سربیره مولدي خبره وو چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي د ملي وحدت د حکومت یو اړخ پلان لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې هغه کسان په دندو وګماري چې په تقلب کې لاس لري. په داسې حال کې چې چارواکي د سوریې په شمالي ښار حلب کې د جګړې د پراخېدو وایي ترکیې له سوریې سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا موضوع هم څېړو او د ایران د اتمي پروګرام په اړه د نړیوالو قدرتونو او د ایران د چارواکو ترمنځ په ویانا کې د روانو خبرو حال هم درکو. دا د آزادۍ رادیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې که پاکستان د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نورې هم خرابې شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي رډیو ته ویل په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ مخه یوازې د دواړو خیزو تماسونو په چوکاټ کې د خبرو لاره حل کیدای شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې پرونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي. په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. خاغلی مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي.
په خاطر دریافت رای خل دوامدار هم
د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قنصلګری یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی خو راپورونه وایي چې وروسته دای په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. لبلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حده جدي کیږي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان مسازه احضار کړی او په کندهار کې د پاکستانی کنسلګری د مامور د نیولې او همداراز په انګور اډه کې ورته د افغان لوري لخوا پر پاکستانیو ځواکونو د برید په تړاو شدید اعتراض وړاندې کړی. زبیولا شفق په دې اړه له پیښور تفصیل راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی او د افغانستان په قندهار ښار کې د پاکستان د قنصلګری د یو کارکوونکي د نیونې او پر پاک افغان پوله د ورستي کړکیچ له امله ورته اندېښنه څرګنده کړې او احتجاجي لیک ورسپارلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په قندهار کې افغان چارواکو د پاکستان د قنصلګری یو مامور د پنځشنبه پر ورځ په زور نیولې او تر ډېره له ځان سره ساتلې وو چې بیا وروسته په کابل کې د پاکستاني سفارت د چارواکو تر هڅو وروسته دوی ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښته او په انګور اډه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړولو او پر افغان سرحدي پولیسو د حملې عمله ورته اعتراض کړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان سفیر جانان مسازی ته په قندهار کې د پاکستانی قنصلګری د مامور د نیونې د پیښې پر سر په احتجاج سربیره په پکتیکا کې افغان پولیسو ته انګور اډه کې د ډزو او نښتې پر پیښې هم اندېښنه څرګنده شوې ده. د راپورونو له مخې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې وروسته لاغې نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. خو د پاکستان دولتي مقامات د افغان دولت تورونه ردوي او ټینګار کوي چې پاکستاني ځواکونو په انګور اډه کې د تاسیسات په خپل خاوره کې دننه جوړول چې له افغان خاورې پرې بریدو شو او لږ تر لږه دوه پاکستاني امنیتي سرتیري پکې ټپیان شول. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګور اډه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا پر افغان خاوره د تاسیساتو جوړول د نړیوالو اصولو ډیپلوماتیکو روابطو خلاف بللی وو او ادعا یې کړې وه چې په دغه جګړه کې یو افغان سرتیری او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي ول. که څه هم په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د نوي دولت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې د پخوا په پرتله ښې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اپوزیت پلوه راشه درجه هم ډېره شوې وه. خو له تېرو څو اونیو راهیسې دا اړیکې یو ځل بیا ترینګلې ښکاري. دا اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو په حملو کې ډېروالی راغلی او د افغانستان ملي امنیت څو ورځې وړاندې د دې هېواد د ملي شورا پر ودانۍ د برید پړه د پاکستان د استخباراتي ادارې د ځینو چارواکو پر غاړه واچوله. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په قندهار کې د خپل مامور او پانګور اډه کې د دواړو هېوادونو د پوځیانو ترمنځ جګړې ته په اشاره وایي. دواړه وروڼه هېوادونه نږدې اړیکې لري چې اوس لا پراخ یو غوړېدلې دي. دغو اړیکو ته په کتو باید داسې پېښې تکرار نه شي. د یادونې وړ ده چې په انګور اډه کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ دا جګړه لومړۍ نه ده، بلکې تر دې مخکې د دواړو هېوادونو د امنیتي سرتېرو ترمنځ د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هغه مهال جګړه شوې وه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په افغان خاوره کې دننه دروازه او تاسیسات جوړ کړي، خو افغان ځواکونو یې مخه ونیوله چې په نتیجه کې د قاسم خان په نوم یو افغان سرحدي پولیس هم وژل شو.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو د خپل خبري اعلان سره د تماس په ترڅ کې نن کندوز او کونړ ته ځو. په کونړ کې نوی والی د ځنګلونو د قطع کولو د مخنیوي ژمنه کړې، خو په کندوز کې خلک په ځنګړې توګه د خان آباد د ولسوالۍ اوسیدونکي د خیر مسؤول وسلوالو له باج نه شکایت کوي. اجمل اریان چې په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال دی همدا اوس را سره د تلیفون په تماس کې دی. آریان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د تاسو یو رپورټ موږ ته راغلی دی او په هغې کې مو ویلي دي چې د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤوله وسلوال له دوی نه په زوره روپۍ او د کور سودا غواړي. دا راته ووایه چې خلک څه وایي، دغه غیر مسؤوله وسلوال په خان آباد ولسوالۍ کې څوک دي؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د خان آباد ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي څلور کلونو راهیسې شکایت کوي او سر ټکوي چې په دغه ولسوالۍ کې له حده زیات غیر مسؤول وسلوال دي چې دوی په مختلفو سیمو کې له خلکو څخه باج اخلي، خلک ځوروي، په مختلفو نومونو پیسې ترنه اخلي. اوس دوی وایي چې د اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي. نورار قومندان راځي په بازارونو باندې لاس جوړه شل جوړه، همدارنګه په نور بنجار فروشانو باندې بوټونه والا کوي، که څوک یې نه ورکوي نور وخلو ټکول کېږي، حتی د مرګ ګواښ ورته کېږي. دغه غیر مسؤول وسلوال چې ټول پخواني جنګ سالارانو یا پخواني جهادي قومندانانو پورې تړاو لري.
د خان آباد ولسوالۍ کې د حکومت د مخالف وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ وروستۍ امنیتي وضعیت څنګه دی؟ یعنی فکر نه کوئ چې دغه وروستیو نامنیو د قومندانانو ته یو اربیا زمینه برابره کړې ده د ځایي وسلوالو ته چې له خلکو سره دا ډول چلند وکړي، او کنه دا ستونزه پخوانۍ ده؟
دغه ستونزه خو څلور کالو راهیسې دلته پیدا شوې ده. کله چې په 2010 کال کې زمینه مسایل وسله د سیمه ییزو ملیشو ته لغه راهیسې، بس دغه ګروپونه هم په سیمو کې را پیدا شول. خو د سیمې خلک وایي چې اکثره د خلکې په نامنیو کې هم لاس لري، او په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو حضور کم دی، خو ډېرې نامنیو چې جوړې او ډېرې ستونزې چې زېږوي د خلکو په وړاندې، د عام ولس په وړاندې غیر مسؤول وسلوال دي. او دی و دی خلق دا خلق وای چې دی په وار وار د کندوز سیمې زسمه تاندارنګ لوړپور چارواک سره په کابل کې خبرې کړې دي، او دا سنجي رسوي دي خو تر اوسه پرې هغوی په دې اړه کوم ګټلې ګامونه نه دي پورته کړي. همدارنګه دا خلق د کندوز سیمې زسمه د وسلوالو پر وړاندې بې وسي بولي.
د کندوز د عمومي امنیتي وضعیت په اړه راته ووایه. کندوز یو داسې ولایت دی چې په دې وروستیو کې ډېر نام نه وو او لام نام نه دی، اوس دغلته وضعیت څنګه دی؟ اوس هم د دغلته څو ولسوالۍ هم مخکې څو ورځو کې سقوط کړی وو چې بیا حکومت وویلې وایي بېرته نیولې ده. عمومي داسې دا وضعیت راته تشریح کړي په کندوز کې اوس امنیتي وضعیت څنګه دی؟
په کندوز کې نسبتا تیر کال ته وضعیت دومره ښه نه دی، او خلک هم دونه ګرم نه دي، یعنی دونه زیات ګرځي راګرځي نه. او هغه کسان چې ډېره شتمنۍ درلودل هغوی له کندوز نه وتې دي، او په دغه وروستیو څو ورځو مخکې یعنی د چاردرې ولسوالۍ سقوط وکړو، او بیا ورپسې د دشتیالچي ولسوالۍ، همدارنګه د ګلسیپې سیمه چې د دوه میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده، خو د چارغرې ولسوالۍ مرکز دولتي ځواکونه نیولې ده، خو په اطراف کښې اوس هم لا هم وسلوال طالبان اوسېږي. همدارنګه تېره ورځ افغان ځواکونو د شرقي ولسوالۍ کښې عملیات پیل کړي وو چې دا ولسوالۍ به بېرته ونیسي. ځایي چارواکو وویل چې دوی پرمختګ کړی ده او تر اوسه پورې ولسوالۍ نه دي نیولې، عملیات لا هم دوام لري. خو په ټوله کښې د کندز وضعیت نسبتا د تېر کال ته ډېر خراب ده او خلک ډېر په اندېښنه دي.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو سره ژمنه کوو چې د اجمل آرین هغه رپورټ چې د کندز د هغه ولسوالۍ په اړه یې راستولی، په کومه کې چې ځایي وسلوال له خلکو باج اخلي، په زور ترې پیسې اخلي. البته د خان آباد په ولسوالۍ کې دا رپورټ به زموږ په راتلونکي خپرونه کې ورسره شریک کړو. اوس هم زه کونړ ته روح الله انوري د ازادي راډیو بل خبریال په کونړ کې دی. په کونړ کې نوي والی ژمنه کړې ده چې د ځنګلونو د قطع کېدو مخه به نیسي. د همدارنګه ویلي چې په دې برخه کې باید امنیتي ادارې ورسره همکاري وکړي. دا هغه ژمنه ده چې کونړ ته هر والی په تلو سره کړې ده، خو وروسته یې په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. روح الله انوري را سره په تماس کې دی. انوري صاحب، سهار دې په خیر، خپرونې ته ستړی مشي. نوي والی ویلي دی چې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق مخه نیسي. څه فکر کوئ چې له نوي والی سره داسې امکانات شته چې دا کار وکړي؟
مننه انصر تاسو او درنو اوریدونکو ته، زه هم سهار په خیر او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې، دلته چې هر والی راغلی دی په لومړیو وختونو کې، په لومړیو ورځو شپو کې همدغه ویلي دي، دا ژمنه یې کړې ده چې دی به د ځنګل د وهلو او همدارنګه د لرګیو د قاچاقو مخه نیسي. خو بیا وروسته داسې حالات راغلي دي چې یا خپله پکې لاس پیدا کړی دی لرګیو قاچاقو کې، او یا هم داسې شوي چې امنیتي ځواکونو ورسره ملاتړ نه دی کړی. لکه مونږ د اسدالله وفا نه راوالو، هغه هم اخیره کښې چې هغه تللو وایي چې زه قاچاقبرو د لاسه لاړم. همدارنګه فضل الله وحیدي چې و، هغې څو ځله په سټیج او په غونډو کښې وویلې چې دې سره امنیتي ځواکونه همکاري نه کوي چې تر څو د قاچاقو مخه ونیسي. شجاع الملک جلاله خو بیا خپله یو ځلې پوسته واچوله د نورګل ولسوالۍ کښې چې تر څو د لرګیو مخه ونیسي، خپلو امنیتي کسان مې پوسته جوړه کړه څو ورځو دپاره. خو بیا خلکو په سیند کښې د لرګیو وړل شروع کړه، بیا هغه پوسته یې را اوچته کړله، څو ځلې هغه خپله هم ورپسې ووته، خپل کسان یې وویستل تر څو لرګي ونیسي. خو په دې بریالی نه شو. اخیرو ورځو پورې دا ویلې چې ما سره امنیتي ځواکونو په دې کار کښې مرسته ونه کړه تر څو د لرګیو مخه ونیول شي. اوس وحیدالله کلیمزی چې راغلی دی، هم دا ویلي دي، ژمنه یې کړې ده خلکو سره چې دی به د لرګیو د قاچاقو او د ځنګل د وهلو مخه نیسي. څو ورځې وړاندې خپله هغه خپل عسکر چې ورسره دي یا ساتونکي دي، هغه ایستلي وو، او هغوی یو ټانکر چې په ظاهره د ګاز د انتقال دپاره جوړ شوی وو، خو په هغه کښې لرګي انتقالېدل، چارتراش انتقالېدل. او د والي په وینا چې تر اوسه دغه ټانکر 15 پیرې جلال آباد کړي دي، هلته یې رسولي ده لرګي. نو مشکلات شته دی، او دومره چې تر څو پورې امنیتي ځواکونه والي سره مرسته ونه کړي، نو امکان نه لري چې دا هم په دې کار کښې بریالی شي چې د لرګیو د قاچاقو مخه ونیسي یا د ځنګل د وهلو مخه ونیسي.
دا راته ووایي چې له کونړ څخه په اول خدا چې څوک دا قاچاق کوي، څوک په کلاس لري دا راته ووایي، او بیا راته دا ووایي چې په کومو لارو باندې عموما د کونړ د ځنګلونو لرګي قاچاق کېږي، لارې کومې دي؟
انصر تاسو ته معلومه ده چې مخکې به باجوړ ته د غاښي کنډه یا د نورو غرنیو لارو نه، همدارنګه د ناوپاس شاوخوا سیمو کې یا د بینشۍ د لارې نه به لرګي انتقالېدله خوازګیر ته، مومندو ته، باجوړ ته. خو اوس په دغه سیمو کښې امنیت خراب دی، ځای په ځای طالبان دي، اخوا ته پاکستاني طالبان دي. نو دغه د دغه لرګیو مخه نیولې ده. اوس په همدغه سړک باندې، تور سړک باندې وړل کېږي، دلته د پولیسو پوستې ځای په ځای پرتې دي. خو د والیانو او د خلکو په وینا چې خپله دغه پولیس پکې لاس لري، او همدارنګه کله خلک دا هم وایي چې په دې کې چارواکي چې په هغې کې وکیلان هم د ملي شورا شامل دي، او نور خلک چارواکي په کونړ کې یا په
نور ولایتونو کې پدې کې لاس لري د غلرګي په پرانا ورځ د شپې او د ورځې په دغه تور سرک باندې وړل کېږي څوک یې مخه نه نیسي. خو خلک دا شکایت کوي که چېرته موږ د کور دپاره یو دروازه وړو یو کړکۍ وړو یا یو میز هغه لټول کېږي هغه ودرول کېږي تر څو د کوم مسول کس نه اجازه واخیستل شي. خو کوم لرګي چې په موټرو کې پراته دي او هغه ډکې ډکې موټرې وړل کېږي یا دغسې ټانکر یا کانټینر چې په ښکاره باندې نورو شیانو دپاره استعمالېږي خو په پټه په کې لرګي وړل کېږي د هغې مخه نه نیول کېږي. خلک په دې باندې شکایت کوي چې زمونږ دپاره د یوې دروازې اجازت نشته خو جلال آباد او نورو ځایونو ته بیا لرګي په کانټینرو کې او په ټانکرو کې وړل.
ما غوښتل دا ووایم چې د کونړ نه د لرګیو قاچاق او همدارنګه دغلته د ګڼو ځنګلونو وهل ډېرې مودې نه روان دي او دغه لرګي وهل کیږي او ځنګلونه له یوې ورځې نه بلې ته لمنه ټولوي او غرونه سپېره کیږي. د کونړ خلک څه وایي؟ دوی په دغه کار باندې عام خلک خوشحاله دي، دوی په کومه ګټه لري، دوی ته څه ګټه رسیږي دغه قاچاقو او کنه؟
دغلته چې کوم ولس دی هغه په دې خفه دی چې ولې دغه ځنګلونه وهل کېږي بې رحمانه ډول باندې. واړه او غټ پکې نه معلومیږي خو تجارانو بهرني او داخلي تجاران دغس د ځنګلونه اخیستي دي او هغه برقي اری ورته لګولي دي. اوس هم موږ ته چې کوم رپورټونه را رسېدلي دي هغه په دیوګل د چوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې د چلس په سیمه کې اوس هم د ځنګلونو وهل دوام لري. همدارنګه د غازی آباد ولسوالۍ الګل کې د مانودی ولسوالۍ په کړنګل او نورو سیمو کې د ولسوالۍ اوس هم لرګي دوام لري چې وهل کېږي ځنګلونه. او خو ولس دغه اواره سیمه چې کوم ولس پروت یا ځنګلونه لري پروت هغه په دې خفه دی ځکه د دوی کله چې سیلابونه راشي دوی ځمکې وړل کېږي د اوبه کمیږي په دغه کچینی وچیږي او کویان وچیږي نو دوی د خفه دي په دې باندې. خو یو شمېر کسان چې هغه هم ولسي خلک دي چې کوم د چا لاسونو کې ځنګلونه دي یا د دوی پکې برخه لري او هغه وهل کېږي هغوی ته پکې ګټه رسیږي هغوی دومره مخالفت نه کوي. خو په ځینو سیمو کې بیا لکه چپ اداره کې یا په شیګل کې په دې ځین د خپل قومونو دا پرېکړه کړې ده او ناغه تړلې چې هیڅوک دا حق نه لري چې ځنګل ووهي د ځنګل د وهلو مخه دوی خپله نیولې ده. نو دغه څه مشکلات دي ځینې ځینې کې چې خپله خلک کلاس لري خلک
ډېر زیاته مننه کوو ډېر زیاته مننه کوو. کور دې ودان دوستانو نه د دوستانو واوریدل چې په کونړ کې نوی والی ژمنه کړې چې د کونړ د ځنګلونو د وهلو مخه بنسي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ پلان لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسون کې هغه کسان په دندو وګماري چې په تقلب کې لاس لري. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسون د مشر د ټاکلو کېدو په سر هم بحثونه روان دي او ډېر ژر به معرفي شي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې اورو.
د ملي وحدت حکومت اجرائیه ریاست انتقاد کوي چې د حکومت مشران لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر د نظر اختلاف لري. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ په نظر کې لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسون کې هغه کسان په دندو وګماري چې هغوی پخوا په تقلب کې لاس لرل.
د ملي وحدت حکومت یو اړخ پلان لري چې په دې کمیسون کې هغه اشخاص راشي چې هغه خپل په تقلب کې لاس لرل او لا تقلب څخه دفاع کړي. خو د ملي وحدت حکومت بل اړخ بیا دې مسلې ته متوجه دی او بحث یې هم همدا دی چې هغه اشخاص چې په دې کمیسون کې ګمارل کیږي باید له تقلب څخه پاک کسان وي او کارونه یې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي.
د جمهوریت ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د رئیس د ټاکل کېدو په اړه ټول کارونه بشپړ شوي او ډېر ژر به اعلان شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د روان کال د ثور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسون مشره شکریا بارکزی ټاکلې وه خو د اجرائیه ریاست له مخالفت سره مخ شوه. پاین حل کې ویل شوی و چې خغلی غنی او عبد الله عبدالله توافق کړی و چې د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د دې کمیسون رئیس وي. خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غنی په پام کې لري چې حمید الله فاروقی د یاد کمیسون مشر وټاکي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسون کې اشخاص د اړیکو په اساس وټاکل شي نو دا کمیسون به خلکو ته د منلو وړ نه وي. افغان کارپوه سمر سیرت په دې اړه وایي
په دغه شکل باندې لکه دو ګروپونه ګروپونه د فن چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی د فنه د دوی هغه د خپل هر چا خپل اشخاص په وظیفو باندې ګمارلي او په راتلونکي کې هم د اساسي قانون د مخې یو رئیس جمهور کوزل کولی شي ځان کاندید کړي. بیا انتخاباتو کې دی خلکو کاندیدات وروي زه فکر کوم چې انتخابات بیا د سوال لاندې راولي او بیا دی
د چارو کارپوهان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسون ته ټول امکانات برابر او د کمیسون په چارو کې دي له هر ډول لاسوهنې ډډه وشي. د دوی په وینا د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کیدای شي چې په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان اعتبار ته ډیر زیان ورسوي.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو نورې په همدې رپورت سره ورسېدلو اتنیمو بجو ته یو ور بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لسید کمل شارف نه یوړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونی بندې نه کړي د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات شي. د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بے ځایه بولي. د فاریاب امنیه قمندانۍ د دې ولایت په ګډون د شمال د سلور ولایتونو د وسلوال طالبانو د اکمالاتو د مسؤل ملا محمد نبی د نیولو خبر ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو دایمي موافقه هیڅکله دومره نږدې سوې نه ده. د سوریه په عدلی بولایت کې په وجمات کې 14 سوي د چ دل قاعده شبکې سره د تړلي ال نصر جهبه 15 غړي وژل دي. په مصر کې له اسلامي دولت ډلې یادای سره یو ملګری ډلې د اسرایلو پر جنوب د توغندیو د حمله مسولیت منلې دي. د بوکو حرام سخت دریزي اسلام پالي ډلې د نایجیریا په شمال کې نوي ډلې زوجینې کړې. د یو ناصر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان سوي ټول پښتانه کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رات کړي. او د روسیې د امنیت شورا مشر وايي مسکو د زینو لویدیځ هیوادونو پر ضد د یو لړ غچا خستونکو اقدامات په اړه غور کوي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل کولای شئ زموږ ویب پاڼه کې وګورئ azadiradio.com د ویب پاڼې پته ده. په داسې حال کې چې چارواکي د سوریې په شمالي خار حلب کې د جګړې د پراخېدو خبر ورکړي، ترکیه له سوریې سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نورو.
انقره د کوردي ځواکونو د پرمختګ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو او د سوریې له خاورې ترکیه ته د کډوالو د نوې څپې د پیل د اندېښنو له کبله د سوریې په خاوره کې د یوې امن ساحې رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي چې پاوځ د سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي او سرحد ته یې ځانګړي ځواکونه استولي دي. د ترکیې صدر اعظم پرون وویل چې د خپلو سرحدونو د امنیت لپاره یې احتیاطي اقدامات ټینګ کړي دي. احمد داود اوغلو پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل که چیرته داسې وضعیت پیښ شي چې د ترکیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي نو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په لازم اقدام لاس پوري کړي. خو له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې داوود اوغلو سوریه ته د ترکی سرتیرو د استولو احتمال رد کړ او ویل هیڅ څوک د تمنه لري چې سبا یا بل ورځ به ترکان د سوریه خاورې ته ننوځي. له دې مخکې ځینو رسنیو د ترکی او سوریه د ګډ سرحد په اوږدو کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پیل اټکل کړی وو. داوود اوغلو وویل په هغه صورت کې چې ترکیه ته خطر پیښ نشي دا تصور ناسم دی چې ترکیه به په نږدې راتلونکي کې داسې یو اقدام وکړي. انقره په سیمه کې د کوردي ځواکونو حضور هم د ترکیه لپاره ګواښ ګڼي او د وای پی جی په نوم د کوردي وسلوالو ډله چې په سوریه کې د جګړې په حال کې ده د پی کی کی ګوند یوه برخه بولي. پی کی کی له 1940 کال راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد جګړه کې چې له 40 زرو زیات کسانی ووژل برخه درلوده. په داسې حال کې چې له 1,800,000 زیات کډوال لالمخ کې په ترکیه کې استوګندي، د انقره بل اندېښنه ګډ سرحد ته د سوریه د کډوالو نوې څپه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه د حکومت اندېښنه پرون یو ځل بیا په ډاګه کړه. تانجو بیلګیچ په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل، زیات شمیر خلک د کرخې په لویدیز اړخ کې چې له مارې او آزاز څخه تر هلبه پورې پرته ده ډیره دي. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده، او د اسلامي دولت ډلې حملې زموږ هیواد ته د کډوالو د یوې نوې سترې څپې باعث کیدای شي. په دې سیمه کې 4.5 میلیونه وګړي اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې سرحد ته نږدې په آزاد سیمه کې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. امنیتي سرچینې وایي چې دا نښتې د داعش ډلې او له القاعده شبکې سره د تړلې جبهة النصرة او د لویدیز پلو یاغیانو د ګډ ځواک ترمنځ شوي دي. جبهة النصرة له څو اونیو راهیسې په حلب ښار کې جګړه کوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي که حلب سقوط وکړي د کډوالو یوه لویه څپه به د ترکیې خواته مخه کړي.
دوستانو و موریدل چې د ترکیه چارواکو وروسته له هغې له سوریه سره په سرحد کې امنیتي ځواکونه زیات کړي چې د سوریه په شمالي ښار حلب کې د جګړو د پراخېدو رپورټونه ورکړل شول. اوس هم د ایران د اتومي پروګرام په اړه د نړیوالو قدرتونو او د ایران د استازو ترمنځ په ویانا کې د روانو خبرو اترو حال درکوو. د ازادي راډیو خبریاله وایي چې مذاکرې د ایران، جرمني، برتانیې، فرانسې، چین، روسیې او امریکا د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه دوام لري. په ویانا کې د خبرو د پرونی پرمختګ په اړه به نور جزئیات د فرشتې جلال زئی څخه واورو.
په ویانا کې د ازادي راډیو خبریاله وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرې نن هم د وروستیو ورځو په څیر د بندو دروازو شاته روانې وي، او ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ساعتونو کې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران سره وګوري.
به نظر میاد که فردا کار همچنان در برای نگارش
دست سرگنجیجی چه ده موافقه ده متن ده لیکل و کار به سبا هم ادامه لری، خو سبا تا ده لرودبه چارواکو ده تک یارتک خبر نستن، و سبا به غالبن پا ده ارتباط آرام و رزوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر یوکیو امانو پرون تهران ته ولاړ او له ایراني چارواکو سره وکتل. امانو نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه جدي مذاکرې روانې دي، خو لا هم پیچلي مسایل شته چې باید حل شي. امانو په دې خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې دواړه لوري د پخوا په پرتله اوس د یو بل پر اندېښنو ښه خبر دي، خو لا هم کومې سترې پرېکړې ته نه دي رسیدلي. د ازادي راډیو خبریاله د دغو مذاکرو د څارونکو په حواله وایي چې موافقه ته نه رسیدل به د دواړو لورو لپاره په زیان تمام شي. دا وایي د څارونکو په باور که چیرې دا موافقه ونسي، ایران به تر ډیره حده تر زیاتو اقتصادي او سیاسي فشارونو لاندې شي. او څارونکو په دې باور دي چې د 15 جمع 1 ډله هم په منځني ختیځ کې روانو حالاتو، د تروریستي ډلو فعالیت ته او نورو امنیتي تشویشونو ته په کتلو نه غواړي چې په دې سیمه کې د امنیت ټینګېدو دا چانس لاسه ورکړي. خو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې امکان څومره دی؟ د ازادي اروپا راډیو د ایران د برخې مشر ارمان مصطفی په دې اړه ازادي راډیو ته نن وویل،
سخنان وزیر امور خارجه فرانسه که گفت یک شنبه
دا چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې برته ویانا ته ستنیږي، د امریکایي چارواکو لخوا خوشبیني څرګندېږي، او دا چې د مذاکرو د برخوالو د بهرنیو چارو وزیران به د یک شنبه په ورځ په ویانا کې سره کښېني او وبه ګوري، دا ټول پرمختګونه د دې خوشبیني پیدا کوي چې شایي یوه موافقه وشي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره کوونکو د جولای 8 نیټه په دې اړه د یوې موافقې لپاره وروستی مهالویش ټاکلی دی.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسیمه ایزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنۍ له کبله د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او تاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه سویده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله سلام علیکم جو آزاد راځو د منرال ولایت دیواله د ولسوالۍ صاحب د کاریان ادر مخاطب موږ دا معلم نه غواړو چې موږ دغه صاحب یې څه کومه ده دغه کیسه لاغه معلمان دې مشاورګان ته هیڅ څنګه نه ورکړ اساس یې څه ورسی او دې تا خبره ما غږ دې راځي چې تر څو طالبان وځي نه وځي په دې ځای کې هیڅ درس نه ویل کیږي دغه موخرې مال نه
کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ لار موږ ته بنده ده موږ د کونړ والی څخه دا هیله لرو چې دا لار موږ ته آزاده کړي دا مو پیغام دی وسلام
الو محمد کوچه غزنی نه می زنګ درواله دا دې اډیو ته دا پیغام پیدمه چې طالبانو مشران او په افغان یو غږ کوم چې څوک هم مشران دي وروه ځانونه ماته با کوي مستبا کوي نو نه په حکومت کې یو کوچای سره یو دوه کوچان کې چې مرته چا به مونږ کې خو د کندار کې لا درادر چا باندې کولا پاکستان سره نه غواړي هم وانا تبا کوم طالبان تبا کوي پاکستان خبرې مانه یا د غیبم تبا کوي کله وان بچي افغانستان یې راته پنار تر چا امید کړی چې ته نه پاره در پې خول تاسویل جنگ به خطر دي دا جنگ ول نه ختمیږي تبا کوي م پلیار دې خدای راته خپل وطن ته دا چې مکه ورونه وڅړو دا خو نه خپل غاړه کې دې خدای پامه
زه د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ تخمیر تاسو سره په تماس کیم وروره جان دلته زه د غرم میږم اسیکم له اسماعیل میږم دلته د پولیس دې د بازار بند کړی دی هیڅوک بازار ته نه پریږدي او طالبانو سره هم جنگ دي خپل په پوسټو کې ناشې دي سره وتر نه سي دا ما پیغام دی وتر ستو ورسې السلام علیکم
لوس پیغام دا د غره د ایمن ولایت مرجو ولسوالۍ سرپناه او د کلی خبرې کوم موږ به د دې ترخې دی او مشر د حکومت
پیغام ادا دے مز پوتم کی دا برک نہ سر مز برک سر دے اور سٹون دیکھی نو مز جو ہلا دے چھ دا برک مست سم سے ان سا کلا کی
بکم بہار والا تنے شول سواری سے میڑی کنی وے دا محمد صدیق افغانیم مز دا مشکل لرو چې مز د کندهار د نیشول سوالي لار ډیره سخت خرابه ده مز په سلو مریضان کې می دوا مرکز ته نه رسیږي او دلته هیڅ ډاکټر نه لرو په مز په ټول ولسوالۍ کې د زکام ډاکټر مز دولت هیڅ پاملرنه نه کوي مز دا خواهش لرو چې مز پاملرنه وسی مز څه ډاکټران اواسي او مز لاره جوړ کړي وسلام په استراحت
زه د روزګان ولایت نه د غزاب ولسوالۍ څخه خبر راکوم نور فور سوالی کې ډېر بدالات څه چې طالبان راغلې موږ د اورا دروژې دی په مول باندې په زور باندې څور دی غاڼه او چا ورا باسه موږ کې ملکان خلک ورور موږ خو د دې طالبان سره ډېر فضا به حکومت هم هیڅ نشي کولای چې هیڅ ورته ګور نه نه باسي بس دا د حکومت دا کمزور چا ده والله خو نشي کولای چې وای باسي په تاریخ کې کلی کې والا موږ دا خوښ ته حکومت سره لرو چې دا طالبان وځه
زه د روزګان د ولایت غزاب ولسوالۍ خبره کوم د ورو د اجیم دلته طالبان د زموږ مرکز سره غلي دي نیمه ولسوالۍ نیمه خو د دې په لاس کې ده موږ د حکومت سره د خواهش کوو چې د زموږ ولسوالۍ د طالبان څخه پاک کړي موږ سره ډوډۍ ځان په زور خوري نه روزي نه سي نشي کې د زموږ د حکومت سره د خواهش چې موږ د طالبان څخه خلاص شو موږ د طالبان مرکز سره پکې نور دغه خبره نه لرم خو تاید مل سره سلام علیکم
ما د غزو د ولسوالۍ د روزګان د ولایت د غزو د ولسوالۍ سمازنګ ته ولې دي دلته طالبان د غزو د ولسوالۍ کې جنگ شروع دي طالبان غلې دي د غزو جنگ پر غزو شروع دي په بل مرکز کې دي د غزو سلیر دي غزې دي دلته روجي خوري زموږ کې سړی ما چې موږ وس په ځانونو وساتو کدي وساتو دي روجي نن نسی موږ سره ډوډۍ په زور غواړي مسکینه خلک د حکومت موږ دا پیغام واوري چې موږ د دې خلکو سره وژغوري خدای پام
زه د یلمن ولایت څنګه د ولسوالۍ خبره کوم څنګه لا د سیمه دلته موږ د میلیانو سره ډېر فزادي پر دنبال باندې دی د لاندې طالبان دي ان دنبال یې نیم ورې لا کړی دی د طالبانو په لاس کې دی نیم دنبال د څنګه لا د په لاس کې دی موږ ډېر ځین فزادي وطن ولې ما د مشران سره د هیله د چې دا غم ټول چې لاس موږ به ډېر خوشاله
سلام علیکم هلی مه من عبد الولی نورانی ام ده هلمن ولادت خانشین ول سلی نصر فالیکس یم ګران ده خانشین ول سلی ته حکومت هیڅ کله کتن نه کی ودا وس افغانستان پر او هلمن پر مربوط نه ده کتر کم کار نه ور سنی کار پکشي کی بغیر ازادي رډ نه ما چاغه په کال کې یو وخت ده خانشین ول سلی راپور په کال کې یو پلان شریده بیا مو زولا کار دلی ته خانشین خبر هر وخت هم ستونزې مشکلات پکې انم دمبران پکې جوړ شوی دي انم بازارونه جوړ شوی دي دغه حکومت راغلې دی یوالې زمبر دې موږ خپل خلک نوی جوړ کړی نو موږ څه په خپل خبر ورسېږو خو ماته پوره شوره سره هغه وروره رسېږي فور خلک دي السلام علیکم
زدا زادې رادیو ته دا پیغام ته اقدام چې موږ د روزګان د شهزاد ولسوالۍ لارې هم تړل شوی دي چې دا صحیح چې هم نه پیدا کیږي نو وړې نه پرانه پلمیټ هم په دا شان چې هم د تنه پیدا کیږي موږ د ډاکټر اشفانی سره دا وښنه چې موږ د روزګان ولایت ته چاچینو ولسوالۍ شهزاد ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه چې د غلام زموږ تخلاص کې په دې روزه مبارک کې موږ یې چې هم نه لرو فقط السلام
د هلمند د سخه یو بندي خبره کوم د هلمند په محبت کې د سواحتي هلمند دي انکو سیږي بندیان تر کوسیز کوټه پل سیږي د غبیا دوی سمنور کې بندیان وي بندیان هزاري سیږي ور کې سیستم د ورځې کوټه پل سیږي دغه وروځي چې بندیان سره ډیر وخت کې هلمند کې شخصي تجادل خلک به سره کې دا کله ما واس ما وین چې دا باندې که شخص ته زادو مېره شخص ته زادو سر به سره کې سټیجه ورکی وه یا تکي دوی سمون ورکی باندې دې په هغه ځای ژوند کې السلام
زګل احمد کنده مرمن ول سوالیه څه خبرې کوم مرمن ولي کې یو کلینیک راووتی هغه کلینیک څه باندې مردل تمرزام ته چې دا کومه ته سمې ده هله چې دا کلینیک ورته راایلکی السلام علیکم
مانو حیات د یلمن ولایت خبره کوم دا غره مساکله په ولسوالۍ کې وروره دا وسهال دی دا وس دلته غوند بازي د سیک سره ډاکټر عبد الله او اشرف غنی په کابل کې ناشته دلته مسلمانان سره ختم کړل او بل پیغام دا غره چې د مساکله په ولسوالۍ کې یاد به سم سم خدای شي نو یاد روشن سم خدای نسب کې سم کار کې تدبیر منځ کې به او بل دغه د تسراش مساکله په ولسوالۍ کې ګورې چې طالبان په یو کیلومتر کې معنا ولسوالۍ ته نږدې دي دا سنونه په نن جنگ سره کې تسراش خپل دغه احاد راواز یو ګورې را ولسوالۍ خپل ګورې شهیدان هم کړی دي او دا پر دروژه په دروژه کې هیڅ چا هم نه پیدا کیږي ګردشان یو د ګړو ټبک 500 تر رسیدلې ده او یو منته دا چې 300 تر رسیدلې دي وړنست لارې بندې دي دا ولې دا چم کې او دغه د ازما پیغام دغه د وروره په ازادي رادیو کې نشر کیږي چې دغه د روشن خدي کمزوري د امساکلا کې ول سم کار نه کوي ول دا سي کمزوري دغه سم خطب امساکلا کې نشر السلام علیکم
د عبدالرحمن افغان د کندهار ولایت د امام ول سوالي څنګه رنگ ولې دي ما ګرام مسلمانانو ورنه ته داخله ده چې د دروځه مبارک انیاش کیه بل شان دا مسلمانانو ورنه ته کارزانه ورکیه د خیا ګران کړی چې په خوا په یو خی په دې شغانې ورکوي وسه په تلې شغانې ورکوي ته په دامه ونې سوالي کې د خیا ګران شان ګران سوي چې ما په غان هله دي نشر کړی
نور دا غا پیغام دی چې موږ د هلمند سره ځان ګټه ولې ما واس کا کوم د کلا دې کلا چې د ډېر تاریخي کلا ده او په دغه سره کې ډېر بنایمه کړی ده کوم د کلا دې زمونږ کې سرکاري چې د دات رضا امر شي چې کانګور دې کین وانه ده ک ارش ای ارش چې دی ور مداخله ورته د حکومت سره چې دا سره کړه ته دی چې یا دا د بری وګور دی یا تر دا جوړ کی یا د امبار کی السلام علیکم
دا پیغام د امنیتي چارواکو دا وایي دا زموږ په وطن کې ملخ ډیر دي دا د مسؤلیت په غاړه واخلي زه موږ لا په دارم د کندهار د میوان ولسوالۍ نه خبرې کوم دلته پر موږ باندې چارواکو اربکانو لاري باندې کړی دي هیڅ خوراکي مواد نه نسو راوړل یو لاري ټول را باندې باندې یو څه ثاني را باندې باندې کړی دي افاره درجه
بله سلام علیکم زه نه ځان په لږه سره ته موږ له سوالې ته ځین کړه ما د افغانستان د مشرانو د افغانستان د راځه تر ځله د نړۍ لیدې د بارغه ته ویل چې څه څه نه نه وي نه په کلینیک نه په سپټمبر کې تر سره
مكتب ممتاز فيه. لو مريض پیدا شي او يرات انتقال کوي يرات نه رسيده په لارې نه پاتې شي او به هم د سرطان ټول خراب شي. ډاکټر عبدالله وایي چې ونه خونه ترکان جوړ شو نو کارونه لا تا وکړي وسره.
السلام علیکم جناب عبدالقادر دی من ولایت مساکلا ولسوالی ز خبر درسره کوم نه د اسکار چې زما سره ظلم کوي ما څه مطلق سینه لنګ وتا او سین پاجې نه زما تر چې کوم دې مونږ نه پېږدې مونږ اکثر څه ډیر پاجې مونږ د ډاکټر سره باندې سره دا غي له لری چې مونږ د اسکار د مونږ سره چلانو چې مونږ ټول بازار ته مونږ پلیز مونږ سره چلانو نه کیږي بس نو خدمت نه لرم. السلام علیکم جناب پیغام نشته.
سلام علیکم زه محمود د فراه د ولایت خبره کوم د بلا بلک د ولسوالی دوه ټکه پروسې یو اوبه سټوپونه د دې سیان را باندې کاریې په سوهاوو د دوی کښېنې وایي موږ بمبار بند کړی دی شپه او ورځ د امریکا سنګ دغک وله هغه بمبار له خدای رسي چې پر دغه خو دی نو هغه خو هر یو نه ویشتی بې ګناه سړی نه ویشتی دا خو دا چیز لوتی دی را باندې غورځي هر ځای چې اومه شو بیا کښکې یو لاس یې کارواله یو شل دا په سهاوو یې کاري زموږ شپه یې څه را دسې ګرځو د دې وخت سره مړي کړي چې بیا غمه شو. وسلام.
الو ورکه د ورکه ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم. بیا زما لایې پیغام دی چې دغه د ورکه ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف دي. کښتونه یې وسول زیرې یې وسولې غنمان یې وسول د خلک مسکنان دي ډېر په تکلیف دي. نور حکومت مو دا خواهش دی چې یا دا ولسوالۍ د ځان کې او یا د طالبانو کې ولایې کې چې تر قدرت یې تېره د خو ولایې کې نو دا حکم مشکل نه دی سړی یو کار نشي کولای په اوسه یې نه وي ولې بیا مخلوق در بدره کوي ولې بیا خلکو ته تاوانونه رسوي که دې په اوسه ده خو پسې وایه ښځېنه زه تاجان چې واخه خپل ولسوالي باندې څه او که دې په قدرت نه ده ناکم انتقام په توره وه اوس دین په تورې کړي دي هېڅ دین نه دي کړي افکار دې بندیان دي دا چې څلور پنځه کاله کېږي ستا اکمالات تیاری کړي دي ته په تیاره ته ده ولسوالي نه شي خوندي کولای چې ستا اکمالات په تیاره دي نور بندي یې. السلام علیکم.
بله زه د هلمند د مساکلات ولسوالۍ سره د سفرش کېم. د مساکلا هوا ډېره خرابه ده ډېر جنګونه په شه کې دي مال دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ بازار ته نه یو تللي دا اوس څه شي وخورو څه وکړو نو مزدوري کوای شي نو خواري کوای شي دغه مې ارزو ده. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. خاص رزګان ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. خاص رزګان په ولسوالۍ کې کپلستي کاربکیان دي په جګو جوغو کې پوستې دي او اوبه پر کاروي باندې په ملکي خلکو خېږي. آیا دا د کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې ملکي خلک موږ د مخالفینو د چمبو خلاصوو او د ملکي خلکو موږ حفاظت کوو دا د ملکي خلکو حفاظت دی که دوی په ملکي خلکو ځانونه خوندي کوي پر څاروي باندې د غرو سرو ته اوبه ولوده پر خېږي دوی ته لنجر ولاړ دي د طالب دوام څخه دوی په خپل لنجرو کښې دا اوبه نه وړي. آیا دا د کورنۍ چارو څه امر دی ودوی ته که دا هم خود سرانه دي دوی پوښتنه ولې نه کوي د دا خلکو چې دغه ملکي خلکو باندې ولې اوبه خېږي دا ډېر ورځ کېږي ابلره دوه نفره پټاو سلو من پټاو سم کې خلک د دې د اوبو د فارو خطو به خېژولې آیا دې ملکي خلک خوند کې کدي ځانونه په ملکي خلکو خوند کې. وسلام.
بل السلام علیکم. خاص رزګان ولسوالۍ څخه تاسو ته زنګ دا پیغام پرېږدم. د خاص رزګان په ولسوالۍ کې پوره یوه نیمه میاشت کېږي چې لارې بندې دي او تغرو کې طالبان ورته ناست دي وطن کورونا ملي عملي اردو ولي په غټو توپو باندې آیا دغه امر وزارت دفاع ورکړی دی اشرف غني ورکړی دی که دوی خپله دا کار کوي. دا پیغام زموږ په نشر سي د ازادي راډیو د لارې څخه موږ ډېر بد دل دی کورونا په لوی لوی توپو ولي انسانان څاروي دا ټوله زمونږ دغه نږدې کورو ته ولاړو. وسلام. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم. د جلال آباد د مارکیټ د پاره د حاجي ګل مراد د پاټک اچول د پاره د دواړو مقاماتو ته او د ښاروالۍ د ننګرهار ته او خصوصا د نوي والي صاحب د ننګرهار دا پیغام دې کوم چې دغه پاټک د حاجي ګل مراد دغه مارکیټ دروازې نه ایسته کړي منډۍ ته چې نه وځي هم درته پیسې اخلي او چې راوځي هم درته پیسې اخلي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد الله احمدی د زابل ولایت شاجوی ده ولسوالۍ د یخاب له منسیل څخه د کال سره په اړیکه کې یم. دلته د دې کار کېږي چې موټرسایکل د حکومت لخوا د خبرو شوي دي. بل د اردکیانو لخوا د خلخل امیر په تکلیف کې د کاکا یا د ماما زوی په طالبانو کې د اردکیانو لخوا د خطګۍ کېږي په 1,00,000 او په 2,00,000 روپۍ باندې ازاده کېږي. او بل چې هر وخت عملیات په وخت کې هر موټرسایکل چې په سارا کې ګیر شي چې اسناد ولو چې نو د هغه د حکومت.
السلام علیکم. زه د ارګون دی ولسوالۍ، سوربي دی ولسوالۍ او نور ولسوالۍ چې ارګون پولې ولسوالۍ پورې اړوند دي هغه په نمایندګۍ خبرې کوم. ام ټي ام ټول دغه خراب دلته مخکې در شو کار کوي. دلته خو اکثر خلک مسافر دي، یا په پاکستان کې دي، یا په خارج کې دي، یا په عربي ممالک دي. د شپې خبرې کوي، خصوصا فاميلي بهر تلی نه شي، سارا تلاشي بهي خطرناک هم دی. او ښه هم نه ده چې د شپې سړی دننه او د باندې لاس خبرې وکړي. دلته په ښار کښې 15 د ام ټي ام سیم کارت خلک اخېستي دي، اما کیفیت بېخي خراب دی. څو میاشتې کېږي خراب شوی دی. ما د کمپنۍ نه دا هیله ده چې دغې ته توجه وکړي، د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ، د سروبي ولسوالۍ او نورو ولسوالۍ خطه بېخي کیفیت خراب دی. وسلام.
زما پیغام رحمت اشرف غنی ته دغه دی چې څو ځلې زموږ مشران اشرف غنی ته هم تللي دي. زموږ ستونزه د کندهار د مېوې د مارکیټ ستونزه تقریبا 8 میاشتې کېږي. زموږ مارکیټ د حکومت لخوا څخه زاړه ښاروال چې اوس هم حاکم دی، همدارنګه زاړه والي څخه د دغې څخه جېرې شوی دی، هغه لخوا څخه قذب شوی و، هغه ودرېدی. د هغه په یوازې کې موږ ته بل مارکیټ نه دی جوړ شوی. موږ ته وایي تاسو د شخصي مارکیټ ته ورته، خو هلته زموږ خلک نه دي. زموږ خلکو په خپل لګښت باندې خپل هم ځکه دا ته راغلی چې په هغه باندې د ولسمشر اشرف غني همدارنګه د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله السلام امرونه هم راغلي دي. مکتوبونه ټول کندهار ته رسېدلي دي، خوست په کندهار کښې ټول امضا شوي دي. خو د کندهار د امنیت قومندان لخوا څخه، جنرال عجیب لخوا څخه هغه نه امضا کېږي. هغه ته موږ ته د درواغ وعده راکول کېږي، نن امضا کېږي، سبا امضا کېږي. د کندهار کښې یو ځله حاکم کړی چې د ولسمشر کرزي کړی دی، هغه د ورونه په لاس کښې دی. هېڅوک په کندهار کښې د هغو څخه هېڅوک واک نه لري چې بل تجارت په مخ بوځي یا یې وکړي. د هغه په مقابل کښې موږ پاڅون کړی دي. هغه چارواکي ته کرزي حاکمان کړي په کندهار کښې، هغه له دم څخه لرې شوي دي. یوازنی شخص په کندهار کښې پاتې هغه جنرال عزیز دی. موږ غواړو چې هغه هم له دې څخه لرې شي او موږ ته خپل کار بېرته ژر ایله شي، ځکه زموږ خلک اوس ډېر مجبوره دي، نور نه شي کولی چې دغه مجبورتو ته هم کښېني. نو موږ مظاهرې هم کړي په کابل کښې، د کابل پارلمان مخ ته. نو زموږ هیله دغه ده چې اشرف غني خصوصاً یو ځل بیا پر کندهار باندې فشار راولي او همدغه زموږ ستونزه حل کړي. مننه د الله سامان.
الو، السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت کښې زه د ولسوالۍ خبرې کوم. زموږ لار ډېره بنده ده. زه د دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت ته غواړم چې دغه زموږ لار را خلاصه کړي، او خصوص د چیرې د قومنداني امنیت څه دا څنګه قومنداني نه دی. ګیزه ولسوالۍ په 1 کیلومتر کښې جنګ دی او دوی هېڅ توجه نه ورته کوي. السلام علیکم.
دوستانو، ستاسو د دې اونۍ راغلي پیغامونه هم دومره وه. دا باید یاده کړم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د راستول شویو پیغامونو پر اساس جوړیږي. قلم او کاغذ راواخلئ. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمیره درسره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د کمال سکی تغاړت جمال کیزا خیال لک په خیال کیزا نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې دې کدا کمال سکی تغاړت جمال کیزا خیال لک په خیال کیزا نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې Thank you. شر لکونو دا غیل دا سرر پشان بخ کتا کولونو دا دیگی با غسال ماتا و بونو دا غسال کزا خیال لک پا خیال کزا نن خودی سخیال دے نن خودی سخیال دے دی کزا کمال سکی دا غاڑا دا جمال کزا خیال لک پا خیال کزا نن خودی سخیال دے نن خودی سخیال دے لکونو زا غیل دا سرر پشان باغ لتا کولونو.